درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادی رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم خبرونه لرو. د تورخم دروازه یو ځل بیا د بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. په ننګرهار کې د باختر خبري آژانس څنګه چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا لار بیګا ناوخته د پاکستانی چارواکو له لوري تړل شوې ده. خو د کرشي پوری خواته پاکستانی چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دا دروازه وروسته له دې طالبانو بند کړ چې دوی په صفر نقطه کې یو لوحه لګوله. باختر خبری آژانس بیا د تورخم د کمیسار مولوی نعمت عصمت الله له قوله ویلي چې پاکستانی لوري غوښتل د لوحې په پلمه تورخم دروازې ته چیرمه د افغانستان په خاوره کې شل متره را مخکې یوه بله دروازه جوړه کړي، خو دوی مخه ونیوله چې هغوی په غبرګون کې د لاریو پر مخ دروازه بنده کړه. په تورخم کې د دیورند بلی خواته د سوداګرو یو استاد ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له بیګا رئیسی بند کړی ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد توماس ویست هله څرګنده کړي چې سیمې ته د سفر پترس کې به د افغانستان د مهمو مسالو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټوري خبري وکړي. شاغل ویست نن پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دسمبر د 15 او 15 ترمنځ به پاکستان، متحده عربی امارات، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پترس کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او ساری موضوعاتو په اړه له چارواکو سره وشخیږي. وست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالی مرسته به په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څنګه نن چهارشنبه پر خپل ایکس پانه لیکلی چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت د شوالي لپاره د 25 بیلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر دفتر نن سهار ازادي رادیو ته په یو رالېږلې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د لومړنیو ښوونځیو له 200,000 زیاتو زده کوونکو د زده کړې د چاپیریال د شوالي لپاره د یونیسف له لارې ولګول شي. د اسرائیل پوځ د غزې په جنوب کې یو مهم شارګوټه کلابند کړي. د سخت دریځ حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله پیژني له وسلوالو سره جګړه کوي. د اسرائیل پوځ په روانه جګړه کې چې له پیلې دوی میاشتې تیریږي د دې سیمې پر سړکونو او ودانیو کې تر ټولو په سخته جګړه کې ښکیل دی. اسرائیل په دې سیمې کې وروسته له هغې پر جګړې تمرکز کړی چې د غزې په شمالي برخه کې پراخ پوځي عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سیمه ډیری برخه په کندواله بدل شوې او نشته 2 میلیونه خلک هم د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي. پرون سه شنبه لیدل کېدل چې د اسرائیل ټانکونه، زغرواله نقلیه وسیلې او بلډوزرونه د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې ګرځي را ګرځي. او د اوکراین هوایي ځواکونه وای په ایران کې جوړی شوې 8 درون الوتکو چې روسیې نن سهار په اوکراین کې د څو هدفونو د وشتلو لپاره ترې کار اخیست یو 40 راغورځولې دي. دغو ځواکونو نن پر تلیګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو د دشمن یو 40 درون الوتکې له منځه وړې دي. په بیان کې راغلي دغه بی پیلوټ الوتکه د ماسکو لخوا د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمی او د روسیې له کورسک سیمې څخه الوتکې وي. د سر مال د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی.
تاسې زموږ شغل ازادي رادیو اوري.
په روانه خبرونه کې به واوري د بشري حقوقو څار سازمان وايي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکي زیان اړولې دي. د تورخم دروازه یا بار بیا د باري موټرو پر مخ بند شوې ده. د میدان وردګ اوسیدونکو وايي د تیرو کلونو په جګړو کې کورونه نړیدلې دي.
نیمو کلی تقریبا کامل نړنګ شوې ده. په دوه کې دوه درې سو کور تخریب شوې دي.
په کندهار کې هغه شزه چې په خوای په دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کوي وای
زنار نه نلارم په کور کې چې ما سر کار وکي ما سر وجو لګوي ډېر پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
د کونړ مالداران له وچکالی شکایت لري.
وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي.
او په تخار کې د رستورانونو خاوندان وایي چې مالیه لوړې دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو څار سازمان وايي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانیدون کې زیان اړولې ده. د ادارې په یو نوی راپور کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان نه یوازې جنو بلکې هلوکانو ته هم رسیږي. په همدې منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټول نړۍ په پرتله ټیټ شو دلې ده. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبان د هلکانو اونجونو لپاره د افغانستان تعلیم سیستم ته نه جبرانیدونکي زیان رسوي. د سازمان پرون په یو نول لسمخیز راپور کې چې د هلکانو خوونځي هم سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړه لیکلي، په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د اونجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په تیړ خبرګون نه دی خدای خو وایاندې زبیح الله مجاهد تل ویلي چې دوی د یو معیاري تعلیمي نصاب پر لور روان دي. خود بشری حقوقو څار سازمان د خوځو حقوقو د برخې څېړونکو او د راپور لیکوالې سحر فطرت ویلي طالبانو د ټول هواد خونی سیستم ته په زیان رسولو یو نسل د ورکیدو لګو اکثره مخ کړي، هغه چې د نوموړي لقوله د با کیفیت زده کړو څخه به بی برخې وي. د بشری حقوقو څار سازمان پر راپور کې د طالبانو لخوا د خزینه خونکو لدندې لري کول، افغانستان د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانی هغه لاملونه یا چې ویچي لعملې د زده کړو کیفیت لویدل او ترڅنګ په خونځو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضری ډیره شوې ده. په راپور کې دا هم زیاته شوې چې طالبانو ډېرې خزینه خون کې لدندو لري کړي چې لعملای یا غیر مسلکي خون کې زده کوونکو ته درس ورکوي او یا هم زده کوونکو له خون کې پرته پټوګي کې ناشتي. د بشری حقوقو څار سازمان دا راپور په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکندي کې له 22 هلکانو چې له 13 تر 12 ټولګي زده کوونکو دي او د هغوی لمن دوه پلرونو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړي دي. د زده کوونکو د هم ویلي چې طالبانو د هنر، سپورت، انګلیسي او مدني زده کړو په ګډون یو شمېر مزامین له نصاب وشته چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوی دي. د بشری حقوقو څار سازمان له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو وغوښتي چې له طالبانو وغواړي څو نه یوازې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپل تبعیضي چلند پای ته ورسوي، بلکې د هلکانو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو له حقونو د سرغړونې مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له خوا نن یو خبر شوی اعلامیه کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټول نړۍ په پرتله ټیټ خود شوی او زیاتوي. د 2022 کال د شاخص پر بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 13.6 سلنه زده کوونکو د رسولو لومړني مهارتونه زده کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي په خونځو کې د نامناسب وضعیت په اړه غږیږي. په کابل کې د ویلې سي د 12م ټولګي زده کوونکو چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
دغه بهیر ډیر زیات ټکنای شوی دی. مهم مزامین په کې نه تدریسيږي. هغه تکړه او مسلکی استادان خونکو چې دلته 45 کاله تدریس کړي او هغه ټول د وطن نه وتی دي، مهم کډرونه د افغانستان نه وتی دي، نو مکتبونه بند دي، اکثریت خونکو په کور ناشتي.
خونجونی بیا د خپل خونځي او د پرانیستو غوښتن کې دي. په ننګرهار کې د ویلې سي د 12م ټولګي زده کوونکو چې نه غواړي د امنیتي سونز عمل یې نوم پر پورکیا چې د طالبانو حکومت یې خونځي ته تلو مخنی ولې وای
من ډیر افتیار روزه کې چې افغانستان ته موږ باید خدمت وکړو. موږ باید تر دوله سم پوری خپاس کده مکتب.
د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د افغانستان تعلیمي سیستم ته د محدودیتونو په وجه کولو سره لوی ضربه ورکړي او ترڅنګ په مسلکي بستونو هم غیر مسلکي او د خپل ډلې کسان ګمارل شي، کیفیت هم تر اغیز لاندې راوستي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
مخکمو په خبرونه کې وویل چې د تورخم دروازه یو هلت بیا د بارونکو موټرو پر مخ بند شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو او دغه راس په تورخم بلی خواته، یعنی د ډیورن کرشي بلی خواته، پاکستانی چارواکو هم تایید کړی چې د لارې په بارونکو موټرو باندې ده. همدا شیبه د ازادي رادیو او مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره لسمی څخه د ټلیفون لاري را سره ده. له دې بعد د موضوع نور جزئیات پوښتو. شینواره صاحب، د لار لا هم بند ده او آیا معلومات لري چې تر کله به بند وي؟
داسه چې دغه لار خو بیګاش په 2 بجو رئیسی هغه محل تړل شوې ده چې کله پاکستان خپل لوري ته یو ساين بورډ یا یو لوحه لګول او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او احتجاجنی تورخم دروازه را بند کړه.
طالبانو
دا خو پخوا رئیس په تیرو حکومتونو کېم او اوس چې دغه د طالبانو تر واک لاندې چې افغانستان دی یا د افغان طالبانو په واکمنۍ کې هم اکثره وخت داسې وشي چې دواړو خواوو ته که څوک پاکستان څخه تعمیرات کړل غواړي نو اغه غاړي حکومتونه وس واکمن طالبان په اعتراض لري، او کبیا مطلب دی چې افغان طالبان یا تیر حکومتونو هر قسم تاسیسات یا تعمیرات کړي نو پاکستان په هغه باندې اعتراض کړی دی. نو طالبانو دغه اعتراض په کړه و چې تاسو او چې کله هم تعمیرات کړی نو په کار ده چې پیشګی تاسو مونږ خبر کړی په دې باندې په مونږ په پوه کړی او هغه نه پس تاسو یو دروازه لاداسی یو لوحه ولګوي. نو په دې باندې اوس په تورخم کې خبرې اترې هم روانې دي او خای چې اوس په شیبه پاس چې کوم دی دغه تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړل شي، او داسې خبر مهم تر لاسه کړی دی چې په دې باندې هم سره متفق شوی دي چې دغه کومه لوحه یا ساين بورډ چې پاکستان لګول او په دې باندې په دریو ژبو کې یو مخې لیکل شوی وو، مطلب دی چې په روسی، انګریزي او اردو ژبه کې پر لیکل شوی خرغلس لیکل شو او دې مخته په خدای پامانی لیکل شوی وو. نو دا داسې د څلور وسپنې پایپونو نه مطلب دی چې دوی یو ډانچه جوړه کړې وو او لوحه یې په لګولې وو. او طالبانو بیا دا وکړه چې نه، دا د دغه ساين بورډ په پلمکه دوی یو پخه بل دروازه جوړول غواړي د تورخم دغه مرکزی دروازې نه په لږه فاصله باندې. او بیا د پاکستانی چارواکو ویلي چې نه، دوی یوازې دغه ساين بورډ لگاوه دلته او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او دغه دروازه را بند کړه. نو دې سره بیا دواړو خواو ته دغه د گاډو تګ را تک چې کوم دی ودرې د چپاغې کې د تازه میوه او د سبزیو خوراکي شیانو گاډي د بیگانا تر وس نن مازګر پورې دا ټول ولاړ دي، او سوداګر چې کوم دی غور سره اندېخمن شوی دي چې اسنه دوی دغه تازه میوه او سبزی په دې کې خراب شي. خو اوس دواړو خوا چې کوم چارواکي دي دا په تورخم صفر نقطه کې ناست دي، او دا غینه چې مونږ ته کوم خبر راوتلې پاغه کې کوي امکان دی چې بس اوس په دغه دروازه خلاص شي او خبرې اترې کامیاب شي.
شنوار صاحب، تاسو ول چې د بورډ یا لوحه د دې سبب شو چې دواړو خواوې لاره بند کړي. طالبانو ادعا کړې چې دا لوحه یا بورډ صفر نقطه نه شل متره د افغانستان خواته لګول کېده، ځکه دوی اعتراض وکړ.
نه، دا ځکه داسې نه ده چې دا خو ډېر ښکارا دالی دلکګي او د غزای مون کتلایم دی. که فکر وکړې نو یو لار خو دغه مین لیا مرکزی لار ده چې این تورخم دروازې لیا دغه گیټ ته رسیدلې ده. دا پاکستان لخوا یو بل لار داسې وهل شوی د غرب ویخ کې کیڼه رخته چې دې مخېځي، نو دا هغه لارم بیا بیرته داسې تورخم صفر نقطې ته راګرځېدلې. نو الته کې چې مونږ ما څومره کتلی دي، نو د پاکستان رصد او تعمیراتو اداره چې کوم ده یو لوی جدید ټرمینل جوړی او ډیر په لوی کچا پراخه کچا باندې تعمیرات روان دي. د امیګریشن دفتر جوړگی یا ډی جوړگی ټرمینل جوړگی، نو دا بالکل په اغه ځکه د تورخم د صفر نقطې نه را په دی خوا باندې ده لوحه لګول
کېده. ډیره زیاته مننه فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د بیا تړل کېدو په اړه معلومات راکول. البته دا دروازه لکه څنګه چې د هم یادونه وکړه دیوازې د بارونکو موټرو پر مخ بند شوې ده، او لکه څنګه چې دوه ویل تمشته چې د دواړو خواو د خبرو په نتیجه کې ډیر ژر دا لاره بیرته پرانستل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړی.
azadiradio.com.
ازادي راديو څلر ویش ساته.
کندهار کې یو شمیر هغه مېرمنې چې مخکې په غیر حکومتي مؤسسو کې کار کوي، اقتصادي حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي او د طالبان حکومت دې دندو ته د تګ اجازه ورکړي. په دغه مېرمنو کې چې یو شمېر د کورنیو د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري، وای د بیکاری له امله پر رواني ناروغۍ اخته شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
هغه څه چې دولت مشتوای موږ هغه قانون په لیکو په پیجاب په سطر پیجاب زو په سطر پیجاب بر تخپل کور تر ازو
دوه مشکلنه فاطمه په خپل کور کې د خپل مایو پلار ماشوم رور او ناروغ مور د ساتنې سرپرستی په غاړه لري. هغه مخکې کندهار کې د ملګر ملتونو اړوند د وی مرستندوی موسی په دفتر کې کار کاوه چې د طالبانو د حکومت لخوا د شتو پر کار کولو تر بندي زورسته دندل لا سور کړي. فاطمه وايي اقتصادي حالت یې شنه دی او بیرته باید د کار کولو اجازه ورکړل سي.
په روحي تکلیف اخته سوي او په کور کې تشويش کوو. پلار مې د مایوب د ورور مې د کوشنی د ترټولو کشر دی. یواز د کور سرپرست زای مده کول ټول مسؤلیتونه پر ما وو. په شاګردۍ کې نستلم د مجبوری څخه خیاطي مز ذکرله جو جوړه جوړه ک جوړ ک مغم د استاد په کومک سره نو هغه د خیاطي ته مغاړه کشي شوله. نو بیا هم کفایت نه کوي زموږ مصارف دي. خو دغه د یو خیاطي پر اساس زنار نه لرم په کور کې چیز ما سر کار وکي ما سره وجو لګوي ډیر پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
په کندهار کې د بهرنیو موساتو شزنه کارکونکي ډیرې هغه مېرمنې وي چې د کورنۍ اقتصادي مسولیت ورده غاړي دي او ترڅنګ د خپل لوړو زده کړو مصارف ورکوي. د فریدی په نوم یو مېرمن وای مخکې د کورنۍ او زده کړو لګښتونه لمعاش څخه پر کېدل، خو اوس د خراب اقتصادي حالت څخه پور یا قرض اخیستلو ته مجبور سوي.
ډېر مېرمنې دي چې وګړي د کور سرپرستی په غاړه و او وګړي به کار کول، خو فعلاً د وګړي هم زما په شان بیکار دي او کم وظیفه نه لري کم دنده نه لري. د ډېر یو اقتصادي بد حالت سره دوی مخ دي. زه خپل هم ک میاشتې په میاشت کې دوه درې ځلې هم د زینو کسانو څخه خپلوانو سره می پور کوم قرض کوم. یعنی زموږ مېرمنو ژوند په داسې حالت سره دي چې ژوند مو په پور قرض باندې دی او تاسو به که اوس ځینې کسان پور قرض لا اوس چات نور کی زه کوی هم وای چې موږ هم په کور کې ضرورت ورته لرو تاسو به یو ورځ پور درته درکو هر وخت خونه کیږي.
د تیر شاوخوا دوه کال راځي په افغانستان کې په زرګونه افغان میرمنو خپل دندې له لاسه ورکړي او په ملیونونو انجونې له لوړو زده کړو راګرځول سوي دي. یو شمیر میرمنې وای په کور کې د پاتې کېدو له امله د رواني فشار سره مخامخ سوي دي. یو میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل چې د دې په ډول په زرګون انجونی او میرمنې هغه پریکړې ته انتظار کوي چې د طالبانو حکومت شوز ته د کار او لوړو زده کړو اجازه ورکړي.
نو هغه ډول سټرس او فشار سره مخامخ یم چې دا ډول حالت لمړی ځل دی چې سره مخامخ کیږم. نو زموږ کولای شي د دې ستونزې حل لاره پیدا کړم. همدارنګ د طالبانو حکومت نظم یې وزنې هله همدار تر څو طالبانو حکومت زموږ د افغان انجنونو د روشانه راتلونکي اړوند فکر وکړي تر څو بیرته یو ځل بیا هم زموږ حق او حقوق راته راکړي تر څو موږ ټول مسلین یو ځل بیا هم خپل درسونه ته ادامه ورکړو.
د طالبانو حکومت تازه له کوره د باندې د شوزو پر کار او لوړو زده کړو د بندیز د لری کولو په تړاو څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې تر شپږم ټولګي پورته او په انتونونو ته د نجونو پرتاک بندیز لنمحاله بللی وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د بشن نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکو د معترضانو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي له نورو بڼو کار اخیستی دی. د سازمان دا څرګندونه په یو نوی راپور کې چې نن یې خبر کړی دی کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران مختلف امنیتي ځواکونه او ادارې په دغه تاوتریخوالي کې شکیل دي. د دې موضوع جزئیات له نوري اسنوري اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د معترضینو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کار اخیستی دی چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ښځه ژوند او ازادي تر شعار لاندې پیل شوې دي. امنیسی انټرنیشنل په هغه یو سلو شل مخیز راپور کې چنن چهارشنبه خبر کړی او پکې د 45 ژوند پاتې شو کړهونه مستند شوی دی ویلي چې له جنسي تاوتریخوالي د خزو سړو او ماشومان په وړاندې له مجازاتو پرته دی وی وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی په مرکه شو کسانو کې چې د ایران د امنیتی ځواکونو لخوا ورسره جنسي تاوتریخوالي شوی شپږشته سړیان دولسه خزیا او وې ماشومان دي په راپور کې ویل شوی چې له توقف شو مترزانو سره د جنسي تیری د لهیز جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي د نورو تر سره شو بڼو په خاطر تر اوسه هیڅ یو ایراني چارواکي تورن شوی یا مجازات شوی نه دی. ایرانی میرمنې د تیر کال په سپتمبر کې په توقيف کې د مهسا امینی په نوم د 22 کلنې میرمنې د مړینې په وړاندې خبرګون کې پټول هواد کې د لاریونو په سر کې وي. مهسا امینی په تهران کې د ناسم حجاب اغوستو له امله نیول شوې و. د بخنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلاماردوول زموږ اڅېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د 12 کلنو ماشومانو په ګډون د معترضانو د شکنجه مجازات او دوامدار فزیکی او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول جنسي تیریاو د جنسي تاوتریخوالو له نور باندې کار اخیستی دی. میرمن کلاماردوول هغه دردونکو شواهد چې موږ راټول کړي دي د پراخه بیلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هر بیه په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د معترضینو او مخالفینو د ځپلو لپاره له جنسي تاوتریخوالي د یوې کلیدي وسلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړې د اعتراضونو پر مهال توقف شوو کسانو سره جنسي تاوتریخوالي ترسره کړی دی. ویل شوی چې په دوی کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه بسیج ملیشه د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلف ادارې لکه د عامه امنیت پولیس د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي. امنیسی انټرنیشنل ویلی اکثر قربانیانو چور سره ناوړه چلن شوی ل دی ویری چې بیا ور سره تاوتریخوالی و نشي د مرتکبینو په وړاندې شکایتونه نه دي ثبت کړی او زیاته کړه په نادر مواردو کې چې دوی څارنوالانو ته د خپل کړهونو خبره کړي هغه له پامه غورځول شوی دی. د امنیسی انټرنیشنل عمومي منشي میرمن کلامارد ویلی له سیاسي اراده او د اساسي قانون له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به سخت تاریخ خندونه د ایران پر قضایي سیستم سوری غوړولې وی. امنیسی انټرنیشنل ویلی د خپل راپور موندنې د نومبر په 14 د ایراني چارواکو سره هم شریکې کړي خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د میدان ورتک ولایت یو شپې روسیدونکو وایي کورونه د تیرو شلو کلونو په جګړو کې ویجاړ شوی او د رغولو وسینه لري. د دې ولایت روسیدونکو وایي خیریه بنسټونه او واکمن طالبان دي ورسره د کورونو په بیرته جوړولو کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
دا محمد شاهد دی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیست رانغښتي. نموړی وای د تیری شل کلنې جګړې پر مهال لس کاله د خپل سیمو څخه د جګړو له وجبې ځای وو او هغه محل کور د شکیل لورو لخوا د مرچل پتوګه کارول سوی. دی وای د لاس پټناکو جوړ سوی پر دې کوری په لکونو افغاني لګښت کړي خو وای اوس بیا د هغړول ودانونه توه
پښتنه مودا د چمو در بدر خاک وساري اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. اوس په خپل په دې کار کاختای چې سابا یوک بند مانیم نه وی چې دا شی جوړ کړي دې تم ورته ګور نو غوښتنم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي د رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې له ده هم تیر شل کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب شوی برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور هم د جنگو نه د نیم کلای د ګډ واټ دی ټول خراب شوی دی د جنگو دی لاسه د لاس کولم سایه وسی لا په دې د زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی
میدان وردګ ولایت چې اوسیدونکي د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي اوسیدونکي اوس له خیریه موسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
زموږ کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی. په دوی کې 2300 کور تخریب شوی دی. کاملا تخریب دی تاسو کېدای شي ووینئ. دا سکور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسیدلی.
په دې تیرو جنګو کې ډېر زیات طلاپو د سالور ولس رسېدلی دي چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شتون شوي په بمبارونو کې په توپونو هغه کې د موږ ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بل خو د دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت ته سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلک شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو. خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسولین په دې ته خامخا توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب شوي، بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب شوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې د روانو او تیرو کلونو وچکالیو په دې ولایت کې ډیر څړځایونه لمنځه وړي دي. د دوی په وینا څاروي له بچیو راوړلو او شیدو ورکولو وتلې دي او همدا دلیل دی چې د څارویو شمېر ورځ په ورځ په کمیدو دی. په دې اړه له کونړ دا راپور.
د کونړ ولایت په سیدون کې وایي زمکي کمیدي او غاڼي کورنۍ خپلې ورځنې ستونزې د څارویو په ساتلو او د هغوی پر تولیداتو حل کوي. خو په بیانای چې تیرو او روان وچکالی وي په ولایت کې څړځایونه وچکړي او د څارویو خوراکي لمنځه وړي ده. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي احسان الله:
دا چې وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. ورونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي، نو د دولت څخه مو هیله دا ده چې لمونږ سره کومک وکړي.
عبدالحکیم د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي دی، وایي په خوای په سلګونه وزي او په لسګونه غواګانې درلودي. په اوړي او ژمي کې به یې څاروي په خېټه ماړو او د دوی ژوند هم ورسره خطیری ده. خو اوس کال سر د څاروي د خوراک نشټوالي سره مخ دي.
د زمکو څخه حاصلات ډیر نه لرو، څاروي لرو، موږ مالونه لرو، غوا ګډې بزي یو اندازه. دغه ځکه غرنۍ سیمو کې اوسېږو. دا څو کاله کېږي چې وچکالۍ زیات شوې دي. د وچکالۍ په وجه باندې اوبه ورکې شوې دي او دارنګې د مالونو هغه د څر کم واخه او بیاګانې چې کمې دي هغه کم شوې دي. نو د دې وجه نه موږ په وړي کې هم د مشکل سره مخ یو، بلخصوص په ژمي کې چې موږ کوم ځایونو ته مالونه انتقالوو. هغه چې هغه عبارت دي د کونړ ولایت مرکز درای پیچ، نارنګ ولسوالۍ، چوکۍ ولسوالۍ، خاص کونړ او داسې نورې ولسوالۍ ته هلته مالونه انتقالوو. هغه ځایونه اوس بیخي د غرونو سپېره شوي دي، ګاګانې پکې وچ شوي، ورک شوي دي.
عبدالحکیم راته وویل وچکالۍ او د خوراک نشتوالي څاروي له شیدو او بچیو راوړلو وستلي او دې سره د څارویو شمېر هم مخ په کمېدو دی.
نو دا یو هم د مشکل دغه سره مخ یو چې کله وشکالیانې وي مالونه بچی نه کوي، ګډې بزې او دغه مالونه چې کم دي بچی نه کوي او دارنګې نور مالونه ورځ تر بلې خرابېږي، مخ په کتر روان دي. نو د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې موږ سره د پام وړ مرستې وکړي.
څاروي لرونکي له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دي دوی سره هم د څارویو لپاره د خوراکي توکو مرستي وکړي، څو یې مالداري د ختمېدو لګواخ وشغورل شي. د یاد ولایت چارواکي بیا وایي د څارویو لرونکو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي د وچکالۍ له امله پرې له شو اغېزو شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالیو، د اوبو نشتون او د اقلیم بدلون بزګران، بڼوال او څاروي لرونکي ځپلي دي او په ډېرې سیمو کې خلک لکه ختونو، باغونو او څارویو خلاص کړي چې دا ټول لاسنیوي او مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
لدی سره د خبرونه نیمای برخې ته ورسیدو. څلور بجې او دیرش دقیقې دی وسم واورید.